سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې. په دې خبري خبرونه کې درته د کولرا ناروغي او د چولې په دیروستیو کې په سیلز پولیسو کې دغه ناروغي ډیره شوې ده درته به پرې مرکه ولرو. خو په پیل کې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځنګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره وټاکله. دواویا کلنا روزا اوتنباوا چې د قرغزستان پخوانی ولسمشر و په افغانستان کې به د دیبرالاینس په ځای کار وکړي. روزا لدې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو موده د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. دغې مېرمنې په فلسفه کې دکتورا اخیستې ده. د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلونو بهیر په ګاونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کړی ده. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څانګې مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبرې اعلان تویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړو اغیزو په خطر هم اندېښنه نلری. غلی کای زیاته کړي چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته ځي او بیا هلته ستول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پاوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 وویل د پاوز د مرکزي قومندنۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان بر شوی دی او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیارډونو ډالرو زیان اوښتی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غورو ټیمونو کې راغله. د افغانستان بله لوبه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14 د پاکستان او په سبا به د وږي په 14 د هند لاس واکمنې لوبډلې سره وي. د پاکستان لوبډلې بیګا د هانګ کانګ سیاله لوبډلې ته د 45 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د آسیا جام لوبې د سپتمبر تر 11 پورې په متحده عربي اماراتو کې دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې د طالب چارواکو څخه د زده کړو حق غواړي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی چې څو باید موږ یې ترلاسه کړو.
خو بیا له دې سره جوخت هغه لشپګم ټولګي نه ښکته نجونې چې ښوونځي ته ځي د امکاناتو له نشتون سره ټکوي.
څنګه مې دا چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو سمپو نن دوړ شي دا سمپو نن موږ په خور کې نو سره نه دی پاتې سم.
کولرا ناروغي ولې په سیلزپولو سیمو کې ډیریږي او څه ډول ناروغي ده؟
ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 100% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
د دې ناروغي په اړه مرکه درته وړاندې په خبرونه کې لرو. او غزنی کې باغداران وایي سکالی د انګورو حاصلات خراب شوي دي.
نمز با خو و تیر کال تقریبا 400,000 افغانۍ او کشمیر هم خرڅ کړی و تیر نه او سس کال کوم هیڅ فکر نه کیږي چې یو لکم پرک څنګه ټول خراب شو.
د نړۍ له حالاتو مهم خبرو ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وايي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلی ګوترش د شنبې په سهار په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یوه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او سره له دې چې هره ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتل کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي، لا یې په دې اړه هیڅ کومه هیله بخونکی عمل نه دی کړی. چې زیات په دې راپور کې واوري،
زموږ د ټولو انجونو هیلې او ارمانونه د منځه تللي. زموږ ټولې انجونو ډېرې زیاتې نښې.
روبینا د کندهار اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. ښوونځی خپلو هیلو ته د رسېدو یوازینۍ لار بولي. هغه لار چې له یوه کال زیات وخت شو طالبانو په دې نوم تړلې چې ګنې د پرانیستو لپاره یې طرحه جوړوي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی، ترڅو باید موږ یې ترلاسه کړو. د طالبانو ورونو څخه مو یوازینۍ هیله همدا ده، ترڅو یو ځلې بیا زموږ په مخ باندې د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکاتبو موضوع په سیاست باندې کړنه کړي، او موږ به کولای شو په راتلونکي کې روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکې ده. نو موري وای لا هم هر شی په پټه ده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وري.
ټول مایوس یو، هله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصلې ته انتظار کړي، او مونږ ورته هر ساعت حسابو زده کړې زموږ اسلامي حق ته باید موږ ته دا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغونجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل، په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي، او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړې نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې، خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې 2 میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانستل د یو شخص پریکړه نه ده، خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چار لزند سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یو چارواکی ویلي چې د ادارې تیر کال 340,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږدولې دي، خو نوموړی خبرداری ورکوي چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نو موري زیاته کړه چې دبليو اف پی نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت، بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. خغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده، او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. خغلی کای یادونه وکړه چې دبليو اف پی په تیر یو کال کې لا افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. د دبليو اف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګانی حاصلات په هغه سیمو کې ساتل شوی وو چې لوی برخه یې سیلابونو لمنځه وړي دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانی ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوې، ځکه د نړیوالو مرستې بندې شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د افغانستان پیوش میر ولایتونو په تیر بیا هغه سیلاب په هغه ولایتونو کې چې سیلونو او زلزلو زیات ځپلي د نسناستی یا کولرا ناروغي زیات خبره شوې ده. د دې ناروغي په اړه زموږ همکار اسمت سروان له ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړي چې د جرمني د فرانکفورت ښار په کلینیکوم فرانکفورت هوسخت رختون کې کار کوي. ډاکټر سید نصیر احمد په پیل کې په دې اړه نظر څرګند کړی ده چې د ناروغي څومره خطرناک ده.
د کولرا ناروغي چې نن ورځ په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې خپره شوې ده، له بده مرغه دا یو مرګونه ناروغي ده چې که یان څوک پرې اخته شي کېدلی شي حتی له 40% تر 80% له مرګ سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، د ناروغي عوامل او همدارس نښې څه دي؟
زیاتره علت د ناولو اوبو او ناولو خوراکي موادو له طریقې نه کله چې اوبه څښل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوي وي خوړل کیږي رامنځته کیږي. علایم د دغو ناروغي دا دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمین کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د بدن اوبه یعنی کمیږي، بدن هغه الکترولیتونه لکه د سودیم، پوتاشیم، کلسیم او یو شمېر نور هم له اوبو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغو مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. له بده مرغه په افغانستان کې د اوبو پاکې څاګانې ډېرې کمې دي او زیاتره څاګانې هم سرونه لوڅ دي یعنی بمبې نه ورته لري او په زمین کې په یو شمېر ولایتونو کې په جوماتونو کې حوضونه کنودل شوي دي او د حوض له اوبو نه استفاده کیږي. نو باید کوشش وشي چې پاکې اوبو نه استفاده وشي او په زمن کې که احیانا د هاوس دی وبونه استفاده کی باید اول وې شول شي او بعد غونه استفاده تری وشي.
که یو څوک په کولرا یا نسناستی اخته سي څه باید وکړي؟
له ټول نه مهمه دا ده که یو څوک ناروغ شي یعنی کولرا ناروغي ورته پیدا شوی یعنی اسهالات ولري او په زمن کې استفراخونه زیات وکړي، نو حتمی ده چې دوی بیرته د بدن مایعات پوره کړي. نو د دې لپاره باید اوبه وېشول شي یعنی چای وڅکل شي او ایشیدلې اوبه کې یخیږي هم باید ایشیدلې اوبه وي چې هغه وڅکل شي. او د دې تر څنګ بدن شکر ته ضرورت لري یعنی ګلوکوز ضرورت لري، داسې پوتاشیم او کلسیم او نورو الکترولیتو ته ډېر اشد ضرورت وي. نو تر ټول نه ساده لیاره دا ده چې نیم ګلاس وریجې په اوبو کې یعنی اوبړنه جوش کی یعنی شوله نه چې په وریجو کې اوبه زیات وي او غوطه د مالګه زیاته ور واچوي او د مالګه تر څنګ د یو دوه قاشوقې بوره هم ور واچوي چې په دوه شکل باندې کېدلی شي یعنی ناروغ خپل ضروري مایعات او په زمن کې الکترولیتونه تر لاسه کی. روختونونو کې به طبي خبر ده چې تداوی د پاره سیروم ضرورت او په سیروم کې دا ټول مواد چې مایعات کړل لکه ګلوکوز او کلسیم او پوتاشیم او ناتریوم او ګرشمیر نور الکترولیتونه ټول باید ور اضافه شي تر څو بدن د وچېدو له ګواښ نه وژغورل شي. تر ټولو مهمه د ناروغي وقایه ده. دوی پاره چې کله په دوه ناروغي باندې خلک اخته کیږي تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ونه کړي چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچي سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خبريږي او نور خلک پر ناروغيږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي، او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه کې اوبه جوش نه شي نو د میکروبونه باندې به لړلې وي او ډېر امکانات دي دوشته چې په یوه کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
د فرانکفورت هوست روغتون ډاکټر سید نصیر احمد و چې د کولرا ناروغي په اړه زموږ همکار سره خبرې کړې وې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په د اوکرين کړکیچ د ورشو د نړۍ وستورو صنعتي هیوادونو پریکړه کړې چې د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د روسیې به د ټاکلو په هدف اقدامات به سمدستي عملي کوي. دا پر اوکرين د روسیې د غیر مواجه يرغل په خبرګون کې د لویدیځ هیوادونو د ګډو اقداماتو یو برخه ده. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل راکوي.
د نړۍ د اوسترو صنعتي هیوادونو ډله یا جی او وای د روسیې د تیلو د وارداتو لپاره د یوې وروستۍ بای د ټاکلو په اړه لوګدو باسونو وروسته پریکړه وشوه چې په دې برخه کې د دوی اقدامات به سم دستي عملي کیږي. جی او ډلې پروند د جرمني په الماو خار کې په خپل سرمشري زکیټنګار وکړ چې د دې اقداماتو هدف دا دی چې لوی خو روسیه په اوکرين کې د پوځي عملیاتو لمالي ملاتړ څخه به برخې کړي او لبلې خو په نړیوالو بازارونو کې د انرژي بای راټیټ کړي. د جی او مشرانو وویل غواړي د دې ګډ اقدام لاره مسکو ته پر اوکرين د غیر قانوني او غیر مواجه يرغل په خاطر سزا ورکړي. د جیو په سرمشریزه کې د شوې موافقې لمخه د سمندر لاري د روسیې د اومو تیلو او پټرولیم محصولاتو ته به یوازې په هغه صورت کې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي چې د دوی لوري په ټاکل شوی یا تر هغه هم په ټیټه بیه وپلورل شي. سرمشریزه موافقه وکړه چې دا بیه به د څو هیوادونو په ګډون د یو لوی ائتلاف لخوا ټاکل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په خپل بیگانه وینا کې د جی او ډلې لخوا د روسیې د تیلو د صادراتو د پیرلو لپاره د نویو محدودیتونو د پریکړستاینه وکړه او وی ویل ماتل ټولو ته دا خبره ورياده کړې ده چې ک اوکرين خوندي وي نو ټوله اروپا او دیموکراتیک نړۍ به خوندي وي. خغلی زيلنسکي زیاته کړه چې د دې میکانیزم عملی کېدل به مهذب هیوادونه او د انرژي مارکیټونه د روسیې له دوارخي زیارغل څخه خوندي کړي. پر اوکرين له یارغل وروسته د روسیې د تیلو په صادراتو کې د وقفې لکبل په ټوله نړۍ کې د تیلو بای لوړې شوې چې په نتیجه کې نه یوازې د بیوزلو بلکې د شتمنو هیوادونو اقتصادونه هم اغیزمن شول. جی او ډلوي چې د روسیې د تیلو د محصولاتو د بایو لپاره د حد د ټاکلو په پایله کې به د انرژي د بایو پر وړاندې د روسیې لخوا د جګړې اثرات په تیره د بیوزلو او د متوسط اقتصاد لرونکو هیوادونو لپاره راکم شي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو کلی دنجونو یوازنی خوانزی زکونکی تر سره مر لاندې درسوي او د غراز د کتابونو لنشتونه هم شکایت کوي. د دغه خوانزی د ودانۍ رغول چارې په تیر حکومت کې پیل شوې وي خو لا تر اوسه نیمګړی پاتې دي. د یاد خوانزی زکونکی له حکومت غواړي چې ژر خوانزی ورته جوړ کړي.
د شزینز د کونکو د ژغونه د میدان ورده ګولایت د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خیلو په کلی کې له هغه سرلڅ شونځي پورته کیږي چې لکلون رئیس چاري نیمګړی پاتې دي. د سید آباد ولسوالۍ د سلطان خېلو په کلي کې د بی بی امینې په نوم د انجونو د لومړني ښوونځي ده چې د محل په کښې کې تر شپږم ټولګي پورې شاوخوا درې نیم سوه زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې و سره لمر ته په زده کړو بوخت دي. امینا او حسینا د څلرم او شپږم ټولګي زده کوونکي دي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې د دې ښوونځي نیمګړې چارې دي ورته بشپړې کړي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ په سمو سمپو کې درس ووایو، سمپونه لوړ شي. دا سمپونه موږ په خاورو کې کینو، سره هم نه دی پر د سمپ په هغه دوډې باد رسي. موږ ته
زموږ غوښتنه دا ده چې موږ مسلکي او تجربه لرونکي استادان ولرو او موږ ته سمپونه جوړ شي. موږ په خاورو دوړه کې ناست یو، دا موږ پیغلې چې دا تعلیم یې نه دی کړی، باید تعلیم وکړو، تعلیم ته ضرورت لري.
دا چې دا ښوونځي نیمګړې رغېدلې او د ټولو زده کوونکو د ځایېدو ظرفیت نه لري، نو د یادې ښوونځي یو شمېر زده کوونکي په یوه شخصي کور کې دلته په زده کړو بوخت دي. په دې کور کې دا زده کوونکي دلته هم صحیح چاپېریال او ټولګۍ نه لري او یوازې د کور په انګړ کې پردې سر راګرځولي او تر لاندې تدریس کوي. استادان یوایي د ښوونځي د ودانۍ د رغولو چارې تر ډېره پر مخ تللي. که یو حکومت پاتې چارې بشپړې کړي، له باد باران او ګرمۍ نه به یې زده کوونکي خوندي سي. کلي ملا اخلاص د دې ښوونځي سرښوونکي دي او حکیم بیا د دې ښوونځي استاد دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
پاګام سیم پورې مکتب فعال دی، نه شوبې دي، درې سوه شپېته نجونې موږ ته حاضرې راځي اوس، او استادان هم په شخصي لګښت ورته نیولي دي.
د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده، تاسو وینئ د حالت د موږ ژوند وینئ، یا د موږ د کلی وینئ، یا چې دا په یوه شخصي کور کې هغه دی جوړ شوی، د هغه موږ دغه نه د خپل مکتب د جوړولو هغه غواړو، تمنا لرو، توقع ځنې لرو، د کتابونه لرو، د پرش لرو، د هغې نه موږ توجه غواړو چې موږ ته اجازه، مکمله اجازه راکړو، د نورو نجونو ته د موږ هم اجازه ورکړو، ځکه چې نجونې د جامعې د ټولنې نیم بار دی، نیمه برخه ده.
د یاد کلی اوسیدونکي وایي په ګرمۍ، خاورو او دوړو کې د خپلو لوړو درس ویلو ته اندېښمن دي، خو وایي څه وکړي مجبوري ده، له وسه یې څه نه دي پوره. اجیدور محمد د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
که ورې، که بادونه وي، خاورې بېچارهګونه په خدای سپېرې میلې روشي دا سال دی چې مکتب لوڅ دی، ځوشتانه چې کینی د مجبوریت موږ ډاګ باندې کینی، ور که باد پې لګي، که خاورې دي، که دوړې دي، کار شی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د میدان وردګو ولایت د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالي نه سو. د سلطان خېلو کلي اوسیدونکي د حکومت تر څنګ له ملي سوداګرو او خیریه بنسټونو غواړي چې د ښوونځي د کتابونو او ودانۍ د رغولو په چارو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن مخم د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت د مخام په شپږ نیمو بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله. په سټډیو کې راسره زموږ همکار عصمت سروان دی، د دې لوبې په اړه به له هغوی نه ډېر واورو. سروان صاحب، ستړي مشې، بخیر راغلی. په پیل کې راته دا ووایي چې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره دا لوبه څومره مهمه ده، ځکه له دې وړاندې افغانستان خپلې دوه لوبې ګټلې وې.
اول خو دا باید ووایم چې دواړه ټیمونه تکړه سلو بالران لري، خو په تیرو مسابقو کې د سلو بالرانو رول ډېر زیات و، نو دا خبره په دې خاطر کومه چې دغه میدان اصلا د سلو بالرانو لپاره ډیر مناسب دی او دواړه ټیمونه په دې برخه کې تکړه لوبغاړي لري. د دې لوبې اهمیت د دواړو ټیمونو لپاره په دې کې دی چې که افغانستان یې وګټي، پایلو بیته در رسیدو چانس به یو څه زیات شي او له هند او پاکستان سره د مخامخې دو په محل به شروح یې لري. فشار به ورباندې کم وي او د هند او پاکستان په منځ کې د یو ټیم ماته د افغانستان لپاره خورا مهمه ده چې په دې توګه بیا پایلو بیته ورسیږي. خو مخکې تر دې چې له هند او پاکستان سره افغانستان مخامخ شي، د سریلانکا ماته د افغانستان لپاره اول پوړی ګڼل کېدای شي.
سروان صاحب، افغانستان په دې لوبه کې د ګټلو چانس څومره ده؟
د دې په کتو چې افغانستان تیره مسابقه چې لومړی مسابقه یې ول سریلانکا سره د افغانستان لومړنی مسابقه په لومړی پړاو کې هغه په ډیر لوی توپیر له سریلانکا وګټله. دې بری د افغان لوبغاړو روحیه ډیره پیاوړې کړې ده. نن هم شپږمې بجې چې دوی سره مخامخ کیږي، افغان لوبغاړي به په یو ډیره ښه روحیه میدان ته داخل شي، په ځان به اعتماد لري چې لوبه ګټلی شو، ځکه چې افغانستان نه صرف سریلانکا ته په لوی توپیر ماته ورکړه، بنگلاديش ټیم په لوی توپیر ماته ورکړه. خو کرکټ د هرې بلې لوبې په شان د تجربې او مهارت ترڅنګ د چانس لوبه ده. احتمال شته چې د سریلانکا لوبغاړي د تیرې ماتې چې یو ډول تحقیر ورته وو او تحقیر احساسوي، د غچ اخیستو په خاطر خپل نهایي توانه کار واخلي. کمو پام کړی وی سریلانکا دوهمه لوبه له بنگلاديش وګټله، حال دا چې نژدي و چې بنگلاديش افغانستان ته یو وخت البته د مسابقې په یو پړاو کې نژدي و چې بنگلاديش افغانستان ته ماته ورکړي، او شایي دې بری سریلانکا ته هم اعتماد پیدا کړی چې بنگلاديش ته ماته ورکړي.
سروان صاحب، دا امرته وای چې افغانستان به پراتلونکو ورځو کې نور لکمو ټیمونو سره لوبه لري، او په دغه لوبه کې چې پیل شوې د کوم ټیمونو به لوبي؟
افغانستان چې په څلورو غوره ټیمونو کې د خپل ګروپ د اول ټیم په توګه دی پړاو ته راغلی دی، له سریلانکا سره په نننۍ مسابقې سربیره له هند او پاکستان سره هم مخامخ کیږي چې دواړه ډېر قوي لوبغاړي دي او دواړه د جام داوداران دي. هر یو فکر کوي چې دوی به دا جام خپل هیواد ته وړي. او یو بل مسأله دا هم ده چې له هند او پاکستان سره د افغانستان مسابقې پرلپسې دي، بل دي چې کومه وقفه په منځ کې ولري. د سپتمبر په ومه له پاکستان سره او اتمه له هند سره د افغانستان مسابقه ده. دا یو څه د افغانستان لپاره یو منفی ټکی ګڼل کېدی شي، ځکه چې لوبغاړي بستړي دي.
ډېره زیاته مننه څروان صاحب چې د افغانستان د لوبډلې د نننې لوبې په اړه مو مخته معلومات راکړه. اوریدونکو سم ورزو، ساسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم، نوم می حقانی د هلمند ولایت نه. زما دا غوښتنه ده چې دلته په هلمند ولایت شاول پسمه کې د مخابراتي شبکې خاص کار نه کوي. موږ غواړو چې دلته د بیسم خدارې وسلام په احترام
یاره د ولایت د رګریشن او د شرکې سوز څخه د ماجرونو څخه ما پیغام دی ورور سیږي. موږ سره دا یو کار کیږي، هیڅ کومک نه ده سو په ټول افغانستان کې کومکونه سوي موږ سره نه دي سوي. سلام، موږ پیدا ما پیغام دی ورور سیږي. زه سمې ولایم د یارات ولایت د ماجور څخه غږ
د هلمند ولایت د نصراج د ولسوالۍ څخه دا خبر راکوم. موږ خلک ډیر په عذاب دي، دغه د ولی میراو چې دی دغه سرنګران یا در مر سره د ولی د خلکو سره ډیر ظلم کوي. پلا د طالبانو په زړه تاریخ سره خوانزاده اوس به داسې ظلم را سره کوي. موږ پیغام د لوټپور چارواکو د لوټپور مشران ته وسی ورسیږي چې در مر غم وخوري. موږ سره د ظلم ملکی د اشرف غنی او د کرزی په کلو کې یو وخت دغه والو پر مننه د وچه په پنځو په شپږ ورځې دا ګر ټول مسلمانان د سنگینه سره رنیول راځه د بیا د لشکره پر دا ګر د وچه په پنځو په شپږ ورځې خو د کجه کیسه دی. او زه دوباره الهی هغه دی تیر کی واپس موږ راغله روب د مشترک یم رخصه د وکشتنه ګر د راوچ کلا کړل.
السلام علیکم، زما نوم عبد الله سرحدی د ازادي کار ازادي رادیو کارکونکو د زما سلامونه ورسیږي. بعد له سلام زما د انصاری صاحب په شهادت باندې ډېر سخت خوښینه یم. طالبان مې دا خواهش ده چې دغه علما او دغه مشروطو امنیت ته تکیه اوس خو نه جنگ ست نه جګړه ست شي نه ستارته ستاسي په واکې دي. او تاسو داسې ناری مو چې موږ داسې امنیت راوستلی دا او داسې دغه کړی دي چې هغه په یو مسجد کې راولاړیږي د ایشان له لاسه یو عالم شهید کیږي. نو اوس خو جمهوریت کې خو نه یو عالم ملک یې دی نه یو داسې دغه په مسجد کې پټاونه کیدو دغه جمهوریت کې تاسو د خلک نه پریښود او څور پټاون تاسو کول دغه تاسو کول اوس خو شئ نست نه جمهوریت ست نه امریکایان ست تاسو په واکې دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
د خبرونه په دویمه نیمای کې درته د لوبل میدان او تاندې څنګه خبرونه لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوترش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړي استازي او د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشره وټاکله. دوه اویا کلنه روزفا اوتون بای وای چې د قرغزستان پخوانی ولسمشره وه، په افغانستان کې به د ډیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روزفا له دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیري او څو موده یې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روزفا په فلسفه کې دکتورا لري. د خلونو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په غونډي افغانستان کې خلکو ته د خلو درسول پر هڅو ناوړه اغیزه کوي. د خلو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کای پرون په ژنیف کې د ویډیو کانفرنس لري خبري اعلان وویل. اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله، بلکې په افغانستان کې د مرستو درسول پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خطر هم اندېښنه لري. غلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو درسولو مهمه لار ده، او ډیره برخه خوړه چې د کراچۍ بندر ته راځي بیا هلته افغانستان ته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیون افغانان د غذایی موادو د امنیت له نشټوالي سره مخامخ دي. د امریکا پوز وای چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2 ویل د پوز د مرکزی قومندانۍ قرارګاه په اسلام آباد ته درځونې لپاره یو ډله واستوي، څو معلومه کړي چې پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجړونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي دي، او د دې هیواد خلکو او دولت یې د میلیاردونو ډالرو زیان رسولی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام کې نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې په پام کې ده. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا د لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره ټیمونو کې راغله.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې مهرکلې کوم په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیا کپ پیل شوی سیالي دوهم پړاو ته رسیدلی، او نن د دوهم پړاو په لومړۍ لوبه کې افغانستان د سریلانکا په وړاندې سیالي ترسره کوي. له دې وړاندې افغانستان په ګروپي سیالیو کې په لومړۍ لوبه کې چې د اگست په 28 باندې ترسره شوه سریلانکا ته ستره ماتې ورکړه. سریلانکا یو 15 منډه وکړه او افغانستان دغه هدف په لس اورونو کې د 2 وکټو په زیان باندې پوره کړ. دغه شان د ګروپي سیالیو په دوهمه لوبه کې بیا هندستان پاکستان ته ماته ورکړه. پاکستان په لومړی بیټنګ کولو سره یو 30 منډه وکړه، او هندستان دغه هدف د 19 اور په سلورم بال باندې د 15 وکټو په زیان باندې پوره کړ. افغانستان د دې سیالیو په دریمه لوبه کې، البته د ګروپي پړاو په دریمه لوبه کې، له بنگلاديش سره مخامخ بنگلاديش ته هم افغانستان ماتې ورکړه. بنگلاديش لومړی بیټنګ وکړ، 120 منډې وکړه. افغانستان دغه هدف په 19 اور کې د 3 وکټو په زیان باندې پوره کړ. د دې ګروپ بل لوبډله هانګ کانګ و چې د هندستان په وړاندې لوبه وبایلله. دغه شان بنگلاديش د سریلانکا په وړاندې لوبه وبایلله. او بنگلاديش د دې سیالیو نه ووته. هانګ کانګ بیا تیر شپه پاکستان نه لوبه وبایل لپستر توفیر باندې هانګ کانګ پاکستان یو سلسلور نوی منډه هدف ټاکلی او هانګ کانګ پاته دیر منډو باندې خپل ټول لوبغاړي وسوځیدل. د سوپر فور یا د سلور غورا لوبډلو په پړاو کې افغانستان، سریلانکا، هندوستان او پاکستان یو بل په وړاندې لوبې کوي. افغانستان نن د سریلانکا سره مخامخ دی، د سریلانکا په وړاندې به لوبه کوي. دغه شان